خبردار مين مخکې لاس بجيري ز صفي الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاستویم پیل په خبرونو کو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پاپوا نیوګینیا ته ماته ورکړه افغانستان په دې بری سره د نړیوال جام د اتو غوره ټیمونو په اړه ته لار پیدا کړه په نننۍ سیالي کې افغانستان وتوانید د پاپوا نیوګینیا د شپږ نوې منډو هدف په پینځلسو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په اوټېدو سره پوره کړي د افغانستان لپاره په توپوهنه کې ډېرې منډې ګلبدین نایب وکړې هغه نه څلوېښت ناسوځېدلې منډې ترسره کړلې په توپ اچونه کې د افغانستان لپاره فضل حق فاروقي درې نوین الحق دوه نور احمد یو وکټ واخیست او پاتې سیال لوبغاړي رن اوټ شول تمه د افغانستان د اتو غوره ټیمونو په پړاو کې له هند استرالیا او یو بل ټیم سره چې احتمالا د ډي ګروپ دویم ټیم به وي مخ شي خو تر اتو غوره پړاو مخکې افغانستان د جون په اتلسمه راتلونکې سه شنبه له کوربه ویست انډیز سره مخ کیږي د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو د نجونو د محرومیت زرو ورځو ته په کتو وایي د ځوانانو د زرو ورځو خوبونه له خاورو سره خاورې شول او د افغانستان راتلونکي له منځه لاړه اغلی امیری بیګا په اکسپانه همدارز لیکلي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې داسې افراطي سیاستونه پکې تعقیبیږي او له همدې امله په انزوا کې ده وروسته له هغه چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان واک ترلاسه کړ دوی د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې او له هغې راهیسې څه باندې زر ورځې ووتې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالر مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بېځایه شو او راستنېدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایټالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق له افغانستان سره د ډنمارک د 2,990,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و لازادي راډیو خبرو ته واګیست بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډېر اغېزمن شوی هیواد وپېژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2000 کسان وژل شوي وو دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ IEP په نوي راپور کې راغلی او ویل شوي په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده له 2014 کال راهیسې د تراګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي دولت سخت دریځه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي هیواد کې فعالیت ډېر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي وو خو سږ کال یې تر اوسه د اوو حملو مسؤلیت منلی دی او د اروپا د بشري حقوقو محکمې پرون په آذربایجان کې د آزادي اروپا آزادي رړو د آذربایجاني برخې د وې پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي آزادۍ او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د آزادي اروپا آزادي رړو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې د دغه اقدام هرکلای وکړ د زیاته کړه د آزادي رړو آذربایجاني څنګه لام خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي خغلی کپوس دا هم ویل چې د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د دې خبره موږ د ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادي اروپا آزادي رړو د آذربایجاني څانګې دفتر چې په آذربایجان کې د آزادلیق په نوم پیژندل کیږي په 2018 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې وه چې د راډیو وېبپاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهییز پاڅونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ ورکوي هغه څه چې آزادي رړو ردوي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشرغ لاست زمل علي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري نن د جون دیار لسمه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوره سوې چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي او اوس هم دا کار دوام لري افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکښې د زده کړو له حقه په سیستماتیکه توګه محرومې کړای سوي دي د یادولو وړ ده چې طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي بلکې پوهنتونونو ته له تګه یې هم منع کړي دي د طالبانو دا پریکړه پر کور دننه او پر نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخامخ سوې ده، خو تر اوسه پورې د طالبانو په دې اړه باندې بله پریکړه نه ده اعلان سوې. پر دې موضوع چې ولې باید افغانان خپلې دې غوښتنې ته دوام ورکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، نن را سره په خپرونه کې د حقونو فعالانې اغلې اوژې امیل، اغلې مستوره سیلاب او اغلې فروزان داودزی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیرې دي 00420221124601. پر دغه شمیره که تاسو موږ ته زنګ راووهئ او یو څو ثانیه یې پرېږدئ، موږ به ستاسو شمیره یاداشت کړو او بیرته به په تاسو پسې زنګ در ووهو. او د واټساپ له لارې هم تاسو کولای سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. د تلیفون شمیره ده 00420223008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کولای سئ، خپلې تبصرې او پوښتنې هم را سره شریکولای سئ. د طالبانو حکومت د 14 لمریز کال د وژې میاشتې په 16 نیټه باندې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، او هغه مهال یې ویاندویانو وویل چې دا پریکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یو چوکاټ کار کوي چې ښځې کار ته او نجونې زده کړو ته دوام ورکړي، خو درې کاله کېدونکي دي چې تر اوسه د چوکاټ درک نسته. پر دې موضوع اول ستاسو پام اوریدونکو راپور ته اړوم او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
کلونه وشول سبقونه زموږ تیر شو رانه څه چې یاد کړي مو دوه کلو کې هېر شو رانه. بې له تعلیمه ژوند تور سره د قفس دی که نه، انت دا نور څومره وي؟ بس دی که نه.
خاطره یو له هغو نجونو څخه ده چې له زده کړو بې برخې شوې ده او په خبره یې سختې ورځې تیروي. نه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې له 16 ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز زر ورځې پوره کېږي. خاطرې ازادي راډیو ته وویل چې تېرې زر ورځې یې زده کړو او ښوونځي ته د نه تګ په حسره تېرې کړې دي.
داسې ورځ به همېشه ما به له سهار تر بېګا پورې اوښکې تویلې او له یو طاقه به هېڅ نه وتلمه. مور پلار مې هر څه راته ویل، خو زه بېخي روانې شوې وم. غوښتل مې چې خپله ازادي لاسته راوړم، خپل ویسې ته مې اوښکې تویولې چې زه به څه کوم، ما آینده به څه کېږي. ما ډېرې هیلې تللې اوس داسې فکر کوم چې زما آینده ډېره تیاره ده.
د خاطرې مشره خور فاطمه وایي د خاطرې تر څنګ یې یوه بله خور هم له زده کړو بې برخې شوې ده. هغه وایي له زده کړو د محرومیت له امله یې د خویندو زر ورځې او شپې تیاره وي، ځکه په خبره یې طالبانو یې له خویندو له ټولګیوالو سره د خوښۍ د زده کړو او هیلو زر ورځې اخیستې دي. فاطمه ازادي راډیو ته وویل،
کله چې دا ناهیلي وینم ډېر ورته خفه کېږم، که څه هم دا څومره وخت تقریبا دا زر ورځې پوره کېږي چې دوی له تعلیم او زده کړې څخه محروم دي، ډېر ورته خفه یم.
د دایکندي ولایت اوسېدونکې او له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ فهیمې ازادي راډیو ته وویل،
تقریبا 3 است که ما با سنوشتی بسر می
بریم. دره کاله که چی په یو بی بخلی که حالت کیو. کده چی وینم حلکان خونزی تزی را تا دیر استونس منه ده. تا خونزی و ده ترلو لامل دیر خواشی نیم. هیچ کمزای تا تطلو علاقه نلرم. ولی طالبان نپریگ دی مکزده کری و کرو.
جای بروم چی را طالبان مرا نمی منه درس بخونیم.
د زده کړو د برخې او فعال فضل هادي وزین وایي پخوا هم تعلیمي نصاب د نجونو لپاره مناسب و او د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو تړل د توجیه وړ نه دي.
د طالبانو د پرست حکومت مسؤلین او چارواکي اوس پورې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو د دروازو د بندولو په هکله داسې موجه شرعي یا قانوني یا عقلي دلیل نه دي وړاندې کړی. کوم شی چې دوی وړاندې کوي او میډیا کې وایي په دې هکله هغه متناقضې خبرې دي چې یو بل سره تناقض لري او تصادم لري.
د زده کړو یو بل فعال ابراهیم شینواری ازادی رادیو تا وویل،
او باید دوی لدین سم تعبیرو که زکا 55 اسلامی هوادونو که در جون خونزی خلاستی پانتون نخلاستی و آقای تر دکتور از دکر که یاده طولانی در احباری تر هر سطحی ورطا در سیدو چانسا و زمینه خلاسته ده.
پا ورطا وقتی در بشری قونو در تار سازمان در خزو در تنگ مرستی علیهی در بار در جون پر مخ در خونزی و در وازو در زر و رزو در پورکی در پارا ازادی رادیو تا وویل،
1,000 days without girls' education is a horrifying thing to have to mark.
د نجونو لپاره له زده کړو پرته زر ورځې وحشتناک دي. په تېره د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې سوي دي ډېره ویرونکې ده، ځکه د هغوی ټول پلانونه له منځه تللي دي. موږ پوهیږو چې یو شمېر یې د دې حالت په اړه فکر کوي او یا یې د ځان وزنې هڅه کړې. دا د نجونو د کورنیو لپاره هم ډېر د اندېښنې وړ ده، ځکه دوی ویني چې د دوی لوڼې له زده کړو پرته اندېښمنې دي. دا د هېواد لپاره هم ډېر زیان رسوي، ځکه نسي کولای بېرته په پښو ودرېږي او دا ضربه ورځ تر بلې ژوره کېږي.
Every day as that loss deepens.
هیدر بروی په دې کار کې نه وځي طالبان بلکې نړیواله ټولنه هم پړه ده، ځکه د دې په نړیوالې ټولنې د طالبانو پر دغه محدودیت یوازې پښیماني څرګنده کړې او هیڅکله یې دا کار جرم نه دی ګڼلی. په داسې حال کې چې د طالبانو مشران باید د دغه بندیز له امله محاکمه شي او په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید په اړه د ښځو غږونه واورېدل شي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د نجونو په وړاندې به د ښوونځیو دروازې څه وخت پرانیستل شي څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر طالب چارواکو تل د تعلیمي نصاب له بیا کتنې او د نجونو لپاره د زده کړو د زمینې له برابرولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازو د بیا پرانیستو خبر ورکړی، خو تر اوسه د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. د طالبانو حکومت د 1400 لمریز کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې وروسته یې په یو بل اقدام کې نجونې د پوهنتون تر څنګ له هر ډول زده کړو هم راوګرځولې.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو اوریدل چې د جون په 14مه د پنځشنبه په ورځ زر ورځې پوراستوي چې طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. مخکې طالبانو ویلي وو چې د ښوونځیو د تړل کېدو پرېکړه تر بل امر پورې ده او دوی به پر یوه چوکاټ کار وکړي چې له مخې به یې ښځې کار ته او نجونې ښوونځیو ته دوام ورکړی سي، خو تر اوسه پورې د دغه چوکاټ درک نسته او درې کاله پوره کېدونکي دي. نن پر دې موضوع باندې د خپلو میلمنو سره خبرې کوو چې ولې باید افغانان خپلې دغې غوښتنې ته دوام ورکړي چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانیستل سي. اوژي امیل، ډېره مننه کوم چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې یاست او وخت مو وایستئ چې له موږ سره خبرې وکړئ. لومړۍ پوښتنه به ستاسو څخه په دې برخه کې وکړم چې د نجونو د ښوونځیو موضوع چې هر څومره تکرار سي ستاسو په نظر باندې دغه ولې مهمه ده چې باید تکرار سي او خلک ستړي نه سي د دې غوښتنې څخه؟
مننه کوم لومړی تاسو سلامونه درنی خور فلزان داودزی صاحب او درنو اوریدونکو ته. دا د دې لپاره چې دا د اساسي حق دی د نجونو د میرمنو د ښځو خبره په دې کې ده چې دا حیاتي مسله ده. دا امکان نه لري د نجونو د ګډون نه پرته د یو ټولنې هغه حیات پر مخ نه ځي، ټولنه پرمختګ نه کوي. یوه دا چې موږ دا مسله ډېر مهم ګڼو په دې چې دا د افغانستان زموږ د هېواد مسله ده. دا هېڅ امکان نه لري چې بې له علم پوهې نه افغانان وکولی شي چې خپل ژوند پر مخ یوسي، ځکه میرمنې اوس خو نن سبا زیاتې دي، ځکه دلته موږ ډېر نارینه له لاسه ورکړی دی. تقریبا نیمه پیړۍ موږ په جنگونو کې مسلسل تیر کړ او اوس هم لا پکې یو. نو خبره دلته ده چې اوس هم له هرې خوا نه دا د توتم بادونه د رڼا د ختمولو او د څراغونو د خاموشه کولو هڅې کوي او لا هم همداسې روانه ده. دغه حالت دا حالت ډېر دردونکی او نجونو دغه نجونې چې دي که په هر رقم ستونزی راشي اوس هم که دوی ډېر په ستونزو کې دوی کولی شي د آنلاین د لارې نه یا کورسونه چېرته چې لږ لږ هم اجازه شته انسټیټیوټ یا کوم څه ډېر کوشش کوي هڅه کوي هغوی د زړه له کومې چې ځانونه ورسوي، اما دا عمومي نه ده. دا اکثریت دپاره ځکه جینکۍ خو په دودیزه ټولنه کې خصوصا افغانستان فشار لاندې دي، ډېر زر زیانمن کېږي، ستونزې لري. دا چې حمایت نه شي ملاتړ یې نه وي په کورنۍ کې په ټولنه کې په حکومت کې دې لپاره ډېره سخته ده. دا ډېر ضروري خبره ده، دا مهم دی. دا دا کار سره تر هغو اوچت ساتو چې موږ سا ولرو موږ دې نه هېڅ کلم لاس په سر کېږو نه، ځکه دوی د دې ژوند کېږي، دې د دې انسانيت په وجود ونه لري. ما بار ویل دي بار بار چې یو ځل کوي چې باسواده شي، یو قبیله باسواده کیږي، یو ټول یو کورنۍ باسواده کیږي، شپږ نسل باسواده کیږي، اما ولې موږ ونه لرو هغه ماشومان د راتلونکي چې یو باسواده مور په غېږ کې هغوی ستړي شي؟ هغوی به څومره ښه راتلونکي ولري او متاسف یو چې دغه حالت په مواد له هم پدې کې او سیګو دا ډیره سخته ده.
ډیره مننه
خپل مبارزین هیڅ څوک ولاستر نشي.
ډیره مننه اغلی امیل زبر بیرته تاسو ته راسم. اغلی مستوره سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو خبر واورو چې د نجونو زده کړې ولې مهمې دي او په افغان ټولنه کې دغه غښتنه چې د طالبانو څخه مطرح کیږي بیا بیا ولې باید تاسو په نظر باندې په تکراری توګه دغه دوام وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته میلمنو ته او ټول ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول صحتمند اوسیږي او د مور نړیواله ورځ هم په خپل وار سره ټول مایندو ته د افغانستان زپلو مایندو ته درتمنو مایندو ته تبریکی وایم. الله تعالی نه دوی ته صحتمندي غواړم. ګوري د تعلیم مسله جدا له دینه تیغه د وضعي قوانینو بحث ده. یو شرعي حکم ده، دا نه مباح ګڼل کیږي نه هم دې ته ویل کیږي چې یعنی یو ډېره عادي مسله ده او دا په جمله د فرایضو کې نه راځي. دا ډېر پیشپاستاده مسله نه ده، دا یو شرعي حکم ده. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې اولین آیت نازل کیږي هغه د اقرا بسم ربک الذی خلق، په دې اقرا کې د سینه دی ویل سوي چې دا مشخص نارینه او لپاره وي، د کې ټول هغه انسانان شامل دي، جدا له دې چې مسلمان کې کافر کې هر څوک هغه کې ټول دا شامل دي، چې خصوصا مسلمانان مؤمنان چې تاسو اقرا بسم ربک الذی خلق، دا اولین آیات قران عظیم شان ده چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دوم مسله ډیره زیاته مهمه مدا دا کوری په هر افغانستان هم یعنی ووس هغه په خوانی وخت نه ده. افغانستان په دې یو وشتم قرن کې یو د هغو هوادونو نه ده، د هغو 55 اسلامي هوادونو نه ده چې دلته د مکتب دروازې دینجونو په مختلل شوی دي. افغانستان کې متاسفانه آهسته آهسته دغه دی مکاتب و مسئله دا بیخی د ذهنون و نزی او خلق و تدا عادی روال گردی، در حالی که کچیری یو طولانه یو میرمنه پا طولانه که باسواده نو تاسو فکر رو که چی دقیقی به پیشرفت سمره، تاسو فکر رو که چی بقیه طولانه که باقا مثبت افکار تومره دیستی، تاسو فکر رو که چی اقا طولانه با دی اقتصادی لنگانه دی روحی روانی لنگانه تومره بر مختللی وی نظر دیتی سیقی طولانه که یو بی سواده میرمنه اوسی. تو فکر کوم آیسته آیسته دا مسئله هم دیر سیاسی کی دی، پا دی خاطر بانده چه پا دینه نخفل نظام که هم پا دی مسئله بانده دیر اختلافات نامنسته سوی دی. مثلا یو تعداد حاکم نظام مشران وایی چه در دیر یو مهمه مسئله دا و کم شرعی یعنی تناقض نسته پا دی که باید دینجون تا اجازه ورکه ورسی حتی تا پیش دی پوری تا دوی خفل تحصیلات تا ادامه ورکی. یو گروه بیا کاملا مخالف دی ده چې باید دوی ته اجازه ورکول شي. زه فکر کوم دا هم د دنیاوالو یو سیاست ده، متاسفانه افغانستان د دې قرباني کیږي او آهسته آهسته خلک هم په دې باندې مصروف کوي چې دروازې خلاصې کړي، د مکاتبو د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، دروازې بندې شوې او نجونو ته اجازه مه ورکوئ. ما ډېر بار دا خبره مطرح کړې ده او بیا یې هم مطرح کوم، تکرارا بیا هم دا خبره وایم. هیڅ وخت لا تر اوسه پورې په دا دومره وخت کې په دې تیرو دوه درې کلونو کې مونږ خزینه و ته هیچا شرعي قناعت نه دره کړی چې دغه حکم دی د شریعت سره په تناقض کې او د اسلام مخالف عمل دی. که چیرې د حاکم نظام د مشرانو له آدرس نه شرعي جنبه د دې چې ښځو ته اجازه نشته، زه فکر کوم د افغانستان ټول خلک به دا ومني. اما الحمدلله د 2001 نه تر 2021 پورې یعنی تاسو فکر وکړئ چې تقریبا په میلیونونو نجونې دوی مکاتبو ته تللې، دوی په تحصیلي نهادو کې مصروفه وي او دوی ټول الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې دې کې هیڅ نوه شرعي ممانعت نشته تر څو چې دوی د خپل تحصیلات مخته بوزي.
بله، او غلی سیلاب ستاسو خبر بل تعقیب پښتنه دغه وکم چې شرعي کوم دلیل یې درلودای نو طالبان خو به ډیر ژر هغه خبره هغه مخال کړی وای. دا خو دا چې نیسه توجه کولای په دې خطر باندې یا فکر کوي چې په همدې خطر باندې چې د شرعي لحاظ ورته هیڅ توجه نسته و دې کارته، ځکه دوی ویل د چې تر بل امر پورې. آیا فکر کوي چې دغه بل امر به نور هم پسې وځنډیږي که به ژر مکتبونه خلاص شي؟
زه فکر کوم ما مخکې هم په خپلو خبرو کې ویل دا مسله بیخي سیاسي شوې ده، لکه د افغانستان حاکم نظام هم د دې له آدرس نه بعضې موارد مطرح کوي. یعنی دا مسله دوی ډېره له دې نه ګټه هم اخلي، ډېره زیاته ګټه اخلي، لکه د دنیاوالو توجه ځان ته راجلب کوي. نور بعضې داسې موارد مطرح کوي لکه وزیر صاحب د تحصیلاتو عالي ته تللی و، هلته په دې خپل ټولو مواردو کې ما د دوی نه هېڅ داسې مهمه خبره د دې ونه اوریدله چې آیا دوی دې ته اجازه ورکوي چې محصلین اوناس محصلین پانتونونو ته لاړ شي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زر دوی اجازه د دې ورکوي چې باید د نجونو مکاتبو ته لاړ شي. بل یوه خبره که تاسو اجازه وي زه دا غواړم مطرح کړم چې متاسفانه چې مونږ جدا له شریعت نه خپل هغه عرفونه چې پخوا عرف ګڼل کېدي او متاسفانه هغه عرف تعقیب کیږي او هغې ته ډېره ترجیح ورکوو. بدبختانه او متاسفانه دا ډېر د تعصب جای ده او افغانستان جهالت طرف ته کش کوي.
مننه ډېر اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی فروزان داودزی، ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي او تاسو ته ښه راغلاست وایم. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې دغه پوښتنه چې د طالبانو له حکومت څخه افغانان په تکراري توګه وکړي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستل سي، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده؟ او د دا ډول خپرونو چې د رادیوګانو له لارې خلک کولای سي چې خپلې غوښتنې پکښې مطرح کړي، زنګ وایي لکه زموږ دغه خپرونې چې خلک کولای سي چې دغو خپرونو ته زنګ راووهي، زموږ د دغه رادیو له لارې خپل آواز پورته کړي، څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سنه د مخاطب ته محترم اغل خواندو ته امیل سیبته سیلاب سیبته عامدرنګ محترم و اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او د مور نړیواله ورځ ټولو میرمنو ته په خصوص افغان غیرو او رنجیده میرمنو ته مبارکي وایم، ځکه شاید دا یو فرصت چې مونږ بیا هم د ښځې هغه زحمات او قرباني چې د هر ورځې په تېرېدو یې ورکوي یاد کړو. نو البته ستاسو د سوال په حق لا باید وایم، څرنګه چې تعلیم رڼا ده او جهل تیاره، دا یوازې خبره ده. نو دا چې مونږه که په کراتو باندې خپل غږ پورته کړو او یا د رسنیو د لارې دا مسایل مطرح کیږي، نو دا یوازینۍ لاره ده چې نن ورځ افغانان ته پاتې ده. البته نن ورځ هغه لارې د غوښتنو یا هغه امکانات چې باید افغان ښځو ته وایي متاسفانه چې نشته دی، او د تعلیم د دروازو تړل یا د مکتبونو ښوونځیو د دروازو تړل داسې یو مسله نه ده چې مونږ په دې باندې ورځې تېرې شي او دا هېر کړو. هېڅکله نه هېرېدونکې موضوع ده او د هر ورځې په تېرېدو مونږ د دې اثرات په ټولنه کې او هغه بدبختیانې چې سبا مونږ د هغې سره مخامخ کېږو نن مخامخ یستو، هغه ټول په ډېر وضاحت سره وینو. نو په هغه اساس باندې ډېره زیاته اړینه ده چې باید د خپرونې دوام ولري او رسنۍ په دې برخه کې لا زیاته همکاري د افغان میرمنو سره وکړي، څو چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل غوښتنه د اسلامي امارت نه وکړي. په دې چې تاسو خپله پوهیږئ نن اسلامي امارت د حضوري ناستو یا مخامخ د دې مسایلو چې دوی د اسلامي امارت د چارواکو سره کښېني او دا غوښتنه وکړي، دا مشکل مطرح کړي چې آیا دلیل څه دی چې دوی دغه د امرسنی وخت نه پوره کیږي. ځکه که مونږ اسلامیاتو په اساس باندې فکر وکړو، اول خو تعلیم د هر انسان حق دی. څرنګه چې مخکې سیلاب صاحب وویله، د مسلمانانو باندې د علم زده کړه فرض ده. نو وخت هغه څه چې فرض دي، او مونږ ټولنه مسلمانه، ملت مسلمان، دولت مسلمان، نو دلیل چی دی چې مونږ د یو ډېر قوي حکم د اسلام نه سترګې پټې کړو او یا هغې ته جواز د موږ نه کړو؟ نو په هغه اساس باندې ضرورت دی ته دا و چې باید ملت په مخامخ شکل باندې د چارواکو سره دا موضوع مطرح کړې وه، چې متاسفانه دا زمینه نه ده مسایده. که چېرې مونږ دې مسلې باندې، اگر چې مونږ ډېر زیات په کراتو په دې باندې خبرې کړي، اما ضرورت دی ته دی چې بیا مونږ تکرار کړو چې افغانستان مخکې هم یو اسلامي ټولنه وه، نن هم یو اسلامي ټولنه ده. پرون هم د افغان نجونې د شریعت د چوکات په اساس باندې په اسلامي ایجاب کې مکتبو ته تللې، او نن ورځ هم هماغه حقوق افغان ښځې غواړي. افغان ښځې نه غربي حقوق غواړي، نه غیر شرعي حقوق غواړي، او دا هغه حق دی چې د دوی حق دی چې الله ورکړی دی، باید ترلاسه کړي او حق غوښتل کېږي. اما متاسفانه چې نن ورځ دغه زمینه نه ده مسایده، او دوی باندې دغه دروازې بندې شوي. نو په هغه اساس باندې رسنۍ یوازینۍ لاره ده چې ښځې کولی شي، ښځېنه په مجموع کې افغان ملت کولی شي خپل غږ پورته کړي او خپله غوښتنه د چارواکو غږ ته ورورسوي. ځکه یو موضوع به زه تاسو ته شریکه کړم، چې زه افغانستان په معرف کې زیات وخت ما کار کړی، او څه د افغانستان د معرف نه زه تجربه لرم. نن ورځ د کیفیت د لحاظه نه یوازې ده چې د نجونو مکتبونه تړل شوي، بلکې د الکانو د کیفیت کچه هم ډېره زیاته ټیټه شوې. چې که په دې لیول باندې مونږ روان اوسو، افغانستان به د ډېرو سختو تیارو او جهل و نادانۍ سره متاسفانه مخامخ شي.
مننه آغلی داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بستی روانه ده. پر دې موضوع خبرې کوو چې د نجونو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بند پاتې کېدو زر ورځې پوره سوې، او بیا هم د ښوونځیو د بیرته پرانستلو په اړه باندې طالبانو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دی ویلي. اوس هم ګورو چې که ځینې اورېدونکي راسره وي، هغوی به راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه ملادی خور، تاسو ته زه عبدالنافی افغان یم، د هلمند ولایت نه. دا چې پوره زر ورځې ووتلې، بیا هم د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګۍ نه پورته هغه د زده کړو دروازې بندې دي. دغه درې کاله، یعنی دا زر ورځې پوره سولې، دا په دې معنا باندې لکه درې زره ورځې چې تېرې شوې. بیا دغه ښوونځي باندې، ځکه چې زموږ ټولنه پښتنه ټولنه ده، او د افغانستان یو اسلامي دغه ټولنه ده. زه دغه چا ته دغه پښتنه کوم چې هغه دغه ښوونځي بند کړی دي، چې آیا ستا خور یا لور یا مور ته غواړي چې خالي شو پر غاښ باندې دار وي، چې نر ډاکټر ته دې واړسي؟ که نجونې تعلیم نه وکړي او نجونې د تعلیم څخه بندې شي، زه اول زموږ په خپل کورنۍ کې مثلا چې اوس د غاښ هغه چې پیدا شي مرضي د ښځینه ده، چې هغه کلونه دغه غاښ ته وځورېږي، موږ نهسو کولی چې موږ ونر ډاکټر ته ورولو. که ښځینه دغه تعلیم وکړي او ډاکټران شي، بیا موږ په ډېر اسانۍ ډول سره موږ کولی شو چې هغه ته دغه وکړو، مراجعه وکړو، او هغو ته سره دغه ورول ورته مریض. او که دغه پر دغه حال باندې دغه پاس ښوونځي چې همداسې بند وي، نو افغانستان به ډېر شاته پاتې شي، او ډېر به شاته لاړ شي. که ښځېنه پر دغه حال باندې پاتې شي، دغه چې مور چې ده، هغه تر ټولو لویه مدرسه، تر ټولو لوی استاد د خپل اولاد لپاره ده. که یو ښځه تعلیم یافته وي، تعلیم یې کړی وي، هغه چې په هره برخه کې هغه تر هغه معلم، تر عالم، تر هغه ډېر ښه کولی شي د خپل اولاد په ښه ډول باندې ویروزي.
ډیره ډیره مننه، ستاسې پیغام مو هم واخیستی او نظر مو واورېدی. اوس هم یو بل اورېدونکی راسره دی، هغوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. لادی وکړه صاحب، له هغه تلمه د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب وعلیکم السلام، او ډیره مننه چې تاسو زنګ را ووهئ. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو څه ویل غواړئ، مهرباني وکړئ.
مننه، خدای پاک دې قدر وکړي. سلام خوندې تمام خوجانی واکان د دې مثال د خبرې زر ورځې پرمخ در وسه پورې د پانتونو او د شونځي دروازې د خوند پرمخ باندې بندي دي ملالی بشیر خور دا ډیر د اندښنې وړ خبره ده. خوجانی موږ داسې د طریقې سره د نورو طریقې سره مثال د خبرې د نورو سنوي د طریقې سره ځخ پر خپل حکومت کړی دي چې د خوند پرمخ د پانتونو او د شونځي دروازې خلاص کړي. نو زر ورځې پرمخ له خوجانی دا داسې د مثال د خبرې زر ورځې خوته کې ملالی بشیر خور دې مثال در کوم چې پنځه ورځې د شونځي دروازې تړل کېږي خوجانی لاس کال په مثال د خبرې زمر ملک شاته تک یو خورجانی د بل ډاکټرانو مثال د خبرې د بل ملک ته بزوريات لرو مثال له خاطر بارډرانو باندې زمر افغانانو سره ظلمونه کوي خورجانی به ډاکټر د پاره دی وادي ډاکټر د پاره به بهرنی ملک ته زمر افغانان اړي او مانده به د روان به نور ملک ته نو خورجانی بیا پر حکومت باندې دا غږ کوي چې مثال د پانتونو دروازه د شونځي دروازه د خوند پر مخ خلاص کړي. هغه د شریعت په چوکاټ کې چې په اصول مر برابر وو هغه اصول دغه کې خوند ته روشانه کړي کله چې روشانه کوي نه خورجان خداس په ډاګ ورته وایي چې مثال باندې پانتونونه باندې شونځي باندې کړه د خوند زړونه پر مخ باندې خورجان ګسره ځنه دغه ازړونه مثال او امیدونه چې کوم لري هغه به ګسره کاته شي او دا شي چې موږ مثال د خبرې زمينه نه برابر کړو نه دا څنګه زمينه د خورجان امن دي الحمدلله امنیت دي یعنی د تیر حکومت پر تر به خورجان اوس ډیر امنیت دي څوک نه کوي چې دا خوته مثال د خبرې په بار سرګ وګوري په بد نظر وته وګوري کچیر هم دا شي وسوله خورجان یو څوک راولاړی دی چې خور مثال په انتون ته دی مثال د خبرې دغه شونځي ته دی یو څوک په بد نظر ورته ګوري خورجان ورته کې سزا دی ورکی دار ته دی بوته کې خورجان بیر په ټول امین دی او خبره ده چې وس امنیت هم دی خورجان د تیر په فصله باندې شه دا منم په ځان برابر ده نو ولی دا په دغه چې دی خورجان د امرسانی لاوري پات نه رسیږي.
ډیر مننه اتل ستاس ډیر شو ټکو ته اشاره وکړه په خپل خبرو کې او ستاس نظر مو هم اورې دی. ډیر مننه چې تاسو زنګ راووه اوس هم ګورم چې کمبل اوریدونکو را سره دی بلې هو یو کاسته مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې که تاسو تز موږ ځخ ترځي تاسو کولای شئ چې خبري وکي
ورسته اوس موږ په کار پسې ورسته خبري کوو.
اوریدونکو فکر کوم چې دا سم ځای ته دوی زنګ نه وهلې کېدای شي چې بل ځای ته زنګ وه هم شتراغي. تاسو موږ ځخ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس تی روانه ده پر دې موضوع خبري کوو چې د شونځي د تړلي پات کېدو پر موضوع باندې په تکراری توګه باندې د افغانانو د غشتنه چې باید شونځي پرانستل سي څومره مهمه ده. اغلی امیل تاسو خبر پښتنه وکړم تاسو واوریدل چې زموږ اوریدونکو ویل کله چې دوی ویل چې کله چې د دغه چارواکو چې د افغان جنو پر مخ باندې تر شپږم ټولګي پورته د شونځي دروازې تړلې دي کله دوی د کور خپل شزي چې د ویل چې کخوري وی یا میرمن وی یا مور وی د هغوی پر غاښ درڅ نو دوی به دغه وغواړي چې یو نارینه ډاکټر تخپل شزه وشکارا کې زما ستاسو دغه پښتنه ده چې د چارواکو کورونه په نورو هیوادونو کې وي او دوی دغه هیڅ اړتیا نه ویني چې خپل شذ بوزي او یا دا چې د دوی دومره وسیله لري یعنی د اقتصادي لحاظ دوی هر وسیله او هر اسانتیا لري چې بل مملکت ته ولاړ شي خپل شذ حالت یوسي د عادي افغانانو غم باید څوک وخوري. ستاسو په نظر باندې دغه حق ک چارواکي خپل شذ وروړي و ډاکټر ته کنه دغه حق د افغانانو جوړیږي چې باید د دوی نجونی مکتب وای تاسو په دې اړه څه وایست؟
مننه کوم تاسو د تاریخ په اوږدو کې کله چې چارواکي راغلي دي هغه خپل اولادونه د خوره همیشه به هر ملکونو کې اتادل ته شرایط ډیر ښه ورته آماده کړی دي چې هغه درس وایي خو نور ته دونه پاملرنه نه کوي ځکه دغه ملي احساس په دوی کې ډیر کمزوري وو تر هغه چې موږ تمه درلوده. نو متاسفانه همدا اوس هم بیا هم وایم په تکرار سره چې د دوی هم شاید چې لورانې خو تر څو چې تر هغه چې موږ لږ لږ معلومات لرو تعلیم یې کړی دی بیرون کې تعلیم کړی دی اوس هم تعلیم کوي دلته چې دي دغه امکانات ورسره دي دغه پیسې ورسره دي فعلا خو خال خال هغه ښځې شته دي چې ښځې باید تداوي کړي اما د دې فکر نه دی کړی چې په راتلونکي کلونو کې چې هیڅ ښځه نه وي نور د وخت په تېرېدو سره موږ داسې څه شی احساس کړو چې بیا هیڅ ښځه نه په ډاکټره وي نه معلمه وي او نه په هغه برخو کې چې ضرورت ورته شته هلته واوسي هلته باید وګمارل شي. نو دا به ډېره سخته وي دوی پوهېږي په دې هم پوهېږي اما متاسفانه خو
حالات دسې نه دي چې اوس خلک په دې څه ووایي. دا چې دغه حالات دوام کوي او دا نور ځورېږي، نور ولسونو ته تاوان رسېږي، دا چې دنیا ورباندې غږ کوي، دا افغانان چې اوس په غمونو کې ډوب دي، لاس ګریوان دي په سلو بدبختیو کړاوونو کې، دغه آوازونه، دغه لاسونه به یو ورځ دومره قوت پیدا کړي چې دوی بالاخره ختم کاندي. زه فکر کوم چې دوی باید سر د اوس نه، همدا چې زر ورځې پوره شو، دوی باید یو تصمیم نیولی وی، دوی ته به یو ټکان ورکړی وی، دوی یو وار کښېني، فکر وکړي چې بالاخره موږ دغه هېواد کوم لوري ته وړو. ته باور وکړه چې هغه جنکۍ چې اوس هم سره له دې چې د درې کاله کېږي د تعلیم نه پاتې دي، دومره په کورونو کې کتابونه وایي، هڅې کوي آنلاین ترلاسه چې یار امکان نه، حتی کورسونه یې خانګي جوړ کړي دي چې دوی په نیم ژوانده شام ورته د زړه وینې ورکوي او غواړي چې ذهنونو ته دغه تاریخانو ته ترڼا خپره کړي. د دوی دغه احساس ته زه دومره ځورېږم چې ولې ولې دغه حاکمان یوارې ټکان نه خوري، ولې د دې حالت نه لاس سر کېږي نه. دا چې دغه حالت دوام کوي، دا سل سوالونه راپورته کوي. دا خلک په دې یو ورځ اوس هم غواړي چې آوازونه پورته کړي چې دلیل یې څه دی. دوی هېڅ توجیه نه لري، دوی لا جواب دي. دا ډېر دا حالت ځورونکی دی افغانانو دپاره، لکه دا چې ټول مونږ برنته نیول شوي یو، همدلته اسیر یو او مونږ هېڅ کولی نه شو. او په دونه کړاوونو، په دونه سختونو کې، سختیو کې د تعلیم هیله هر یو سره ده، سره له دې چې اقتصاد صفر دی، اما غواړي چې اولاد تعلیم وکړي، دغه حالت ورباندې رانه شي لکه اوس چې دی.
بله، ډیره مننه آغلی امیل، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوس هم د آغلی سیلاب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکړم چې د طالبانو د مشرتابه د لوی اختر په پیغام کې د نورو خبرو تر څنګ دا هم راغلی دی چې د دوی د حکومت مسؤلین باید داسې کار ونه کړي چې د خلکو او د دوی د نظام ترمنځ فاصله رامنځته سي. ستاسو څخه په دې اړه باندې نظر غواړم چې آیا د طالبانو مشر په دې نه دی خبر چې د افغانانو غوښتنه دغه ده چې ښوونځي باید د نجونو پر مخ پرانستل سي، او د همدې خبرې په خاطر باندې د دوی د حکومت او د افغانانو ترمنځ فاصله رامنځته سوې ده؟ آیا فکر کوي چې دغه کار سوی دی کنه، او آیا فکر کوي چې د طالبانو مشر په دغه نه دی خبر؟
ډیره مهمه خبر ته تاسو اشاره وکړه، او زه ډیره متاسف یم چې 50 فرمان څخه کم زیات کله چې دا د رهبریت د طالبانو له ادرس نه صادر شوی ده. په دې کې ټول هغه موارد چې هغه د ښځو پورې ارتباط لري، او ګوري د هر نظام د ثبات لپاره، د هر نظام د بقا لپاره، د هر نظام د شیوالي لپاره، د هر نظام د پرمختګ لپاره د ولس ملاتړ الزامي شرط ګڼل کیږي. که هغه په مستقیم شکل وي او یا هم هغه که په غیر مستقیم شکل باندې، یعنی دا یو اصل د په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې، کته چې اسلامي تمدنونه هم وګوري، باغې کې هم تهداب هماغه د خلکو ملاتړ دته بلاخره هغه نظامونه ډیر پرمختلل شوی دي. متاسفانه او بدبختانه ته آهسته آهسته وطن خو، یعنی فاصله خو رامنځته شوی ده، اما آهسته آهسته دا فاصله بدبختانه ډیریږي. یعنی د امیرالمؤمنین د خپل چارواکو نه دا غوښتي دي. دا ډیره خبره ده، خو دې کې ډیره مهمه مسله دا ده چې تاسو ګورئ په هرې کورنۍ کې که هغه 15 نفر، یعنی یو حداقل کورنۍ د افغانستان تاسو مد نظر ونیسئ، دو نفر یا درې نفر حتما دغه کورنۍ انجونی تشکیلې، حتما. یعنی په افغانستان کې د کورنۍ روانم د څه دکنه مونږ او تاسو شاهدان یو، او دغه حد مسؤل د فامیل هم دې ته آماده ناست او دې ته غوږ سترګې دي چې بالاخره رهبر بعد په هر پیام کې یا په هر فرمان کې دوی صادروي، د دوی د انجونو او د دوی د میرمنو په حساب کې به دوی بیا کوم تصمیم نیسي، او آیا دوی به راضی شي په دغه تصمیم باندې نیول شوی یا نه.
د ډیر په تاسف سره دا وایم چې 2.5 میلیون انجونی ام دوست بی سرنوشت پاتی دی. تاسو مخکې ډیر یو څه خبرې ته اشاره وکړه چې اوریدونکو یو سوال کړی وو د تبابت بخش کې. دا ډیره لوی بدبختی ده په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه. تاسو طبي صحي سکتور وګورئ، طبي بخشونه وګورئ، دا ورځ په ورځ د اسمهلان طرف ته روان دي متاسفانه. څوک په دې خاطر باندې چې په خپل لور باندې هغه زه شاهد یم، ما په تحصیلي نهادو کې کار کړی، زه شاهد یم د څه محصلین وي چې د هغوی ورونه، د هغوی پلرونه، د هغوی هغه سرپرست فامیل یا ګیلکار و یا مزدورکار و، اما په هماغه اقتصاد باندې په خپل مېرمنې وه، خورې وه، حتی که چې وه، په هغوی باندې د تب رشته وویلی. په دې امید چې هغه به د افغانستان ته خدمت وکړي او بالاخره به خپله به هم د اقتصادي نظانه په پښو باندې ودرېږي. اما دا اوس په زرهاوو انجونې او د طب له رشتې نه فارغه شوي دي، اما دوی د اګزټ امتحان ته منتظره پاتې دي. نو دا امرسانی به کل امرسانی دی، او تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا فاصله نه ایجادوي؟ آیا دا دغه د افغانستان مهاجرتونه ډیروي نه؟ د افغانستان خلک بالاخره دې ته مجبور کیږي چې دوی د هیواد نه بهر ووځي. هم د اقتصادي له نگاهه، هم روحاً ذهناً په دوی باندې ډیر بد تاثیر کوي. زه خپل کله چې کوم فرمان صدر کیږي زه منتظره وم چې اوس د انجونو د تحصیل، د انجونو د تعلیم، د انجونو د کار مسله، د انجونو د سیاست مسله، د انجونو غوند په نورو بخشونو کې آیا دی په دې فرمان کې د کوم نقطې ته اشاره شوی یا نه؟ اما متاسفانه زه بیرته ناهیلی کیږم، او دغه ناهیلی توپ بالاخره آهسته آهسته فاصله هم ډیروي متاسفانه او بدبختانه، او دا د نظام د ثبات لپاره هم ډیره ګټوره نه ده. او په دې ته اسوب سره زه باید دا ووایم چې آیسته خلک دې ته واداره کیږي چې بالاخره هغه جایدادونه چې دلته لري هغه به خرڅوي، او د خپلو اولادونو د تعلیم او د تحصیل لپاره به دوی د هیوادونو نه بهر وي. ما په خپلو زمونږ دوستان دي، هغوی فقط په همدې خاطر باندې چې د شپږم ټولګي نه پورته د هغې اولادانو ته اجازه نشته چې دلته درس ووایي، هغوی خپل کور ګیراو کړی ده او تللي دي یو بل هیواد ته. په هغې هیواد کې هم متاسفانه چې افغانستان خلک د افغانستان ملت یو بې سرپرسته ملت ده، په هغې هیواد کې هم څوک پوښتنه نه کوي، او هغه چلن ورسره کیږي چې د مور د میرې بل مهاجر ته ښه امکانات ته افغان مهاجر ته دومره امکانات نشته. اما برسیره پر دې ټولو مسایلو هغه آیندې ته امیدواره ده، هغه وایي چې یعنی د ما د اولاد آینده، او دا ډېر د تاسف ځای ده چې زه دا خبره مطرح کوم.
ډیره مننه اغلی سیلاب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې د په دې اړه باندې خو ټول خبرې کوو چې د تعلیم ګټې څه دي، او څومره دا د افغانستان اقتصاد ته مهمه ده، او دا څومره د کورنیو اقتصاد ته مهمه ده، او دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره څومره مهمه خبره ده چې نجونې او الکان ټول ګډ باید زده کړې وکړي او په ساینسي علومو باندې هم سنبال سي. خو که نجونې همداسې دوام وکړي چې ښوونځي ته ولاړې نسي، د دغه پر ضررونو باندې که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې دغه کوم خطرونه رامنځته کوي، د دې په شمول باندې چې نجونې به د په ټولنه کې محدودې سي، د دوی ژوند به کېداسې چې د تاوتریخوالي سره مخامخ سي، او یو شمېر نور موارد چې ستاسو په نظر کې کېداسې چې وسي دا ډول.
بله، سوال زما متوجه؟
بله و اغلی داودزی، تاسو ته کزما ژغ درځم، پښتنه دغه و چې که تاسو د تعلیم پر بله و مخسته پښتنه مو واخسته
او ما مطلب واخسته
مهرباني
څنګه چې مخکې زمونږ ورور هم اشاره وکړه، البته د یو د تبابت برخه و خودله، اما که چیرې مونږ دا وایو چې چیرې ښځه په یو ټولنه کې تعلیم ونه کړي، نو یوازې تبابت برخه نه، چې ټول برخه به د یو مملکت نیمګړي. که چیرې مونږ راشو نظام ته په ټولو اړخو کې په همدغه شکل باندې، هیڅ مملکت د جرایمو او جنایي پیښو نه اړې نه دی. نو که چیرې بیا افغاني ټولنه نظر په هغه فرهنګ چې افغانان لري، چې
چیرې یو مشکل رامنځته کیږي، آیا یو افغانه کورنۍ چې هلته په کور کې ښځې یوازې دوی ته اجازه ورکوي چې یو نارینه راشي او د هغوی کور ته لاشي کې یا د هغوی نه څېړنې وکړي؟ هېڅکله نه. نو په همدغه شکل باندې هر اخی که مونږ مطالعه کړو، مونږ د ښځو تعلیم او تحصیل ته ضرورت لرو. د بل طرفه څرنګه چې ما په شروع کې هم وویله، اساس او تهداب د یوې کورنۍ مور جوړوي. که چېرې مور لوستې وي، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه ټوله کورنۍ په قد کې یو لوستې کورنۍ یا تحصیل کرده او یو پوهه کورنۍ ده، ځکه اولین معلم د یوې کورنۍ د یو طفل مور ده. او که چېرې یو مور نالوستې وي، هغه د تعلیم د نعمت نه بې برخې، نو هغه به خپل اولاد ته څه ور زده کړي؟ طبیعي ده چې د هغې مور چې هغه لوستې ده، د هغې تفاوت د تربیې د اولاد او د هغې مور چې هغه نالوستې ده ډېر زیات تفاوت لري. مونږ دا په ټولنه کې په ډېر وضاحت سره مطالعه کولی شو. نو که څرنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې دغه وضعیت د نجونو پر مخ د مکتبو دروازې تړلي، د نارینهو د کیفیت کچه هم ډېره ټیټه راغلې. په دې اساس باندې چې مونږ په افغانستان کې داسې وکړو، تقریبا 70% د افغانستان معارف ښځینهو تشکیل کړی و، اما نن ورځ چې کمترین فیصدي د دغه ښځینهو اجازه د دې لري چې لاړ شي، چې هغه هم یوازې معلمین دي. او د معلمینو په برخه کې هم باید ووایم چې په ټوله نړۍ کې ښهترین امکانات او د لوړو تحصیلاتو کسان معلمۍ ته ځي، او هغه حد اقل د هغوی اصول صنفي باید دکترا او ماستري ولري. اما متاسفانه دغه شی په افغانستان کې نه مراتېږي. د اقتصاد خپله ډېره مستقیمه اغیزه په وضعیت د شاګرد او په وضعیت روحیه د معلم شاګرد تاثیر لري. نن ورځ مونږ د کومو مشکلاتو سره چې مخامخ یاستو، اول خو دا چې په مجموع کې د معلمینو ته زمینه ډېره زیاته تنګه شوې ده. په خوا د هغې کې دغه وضعیت چې د دوی معاشونه لا هم پسې کمیږي، دا ټول هغه ناخوال دي چې د نجونو په مخ او دروازې د مکتب تړل شوي دي، اما د نارینهو د کیفیت د تحصیل د کیفیت کچه هم د هر ورځې په تېرېدو باندې مخ په ټیټېدو ده. او دا ډېر یو هغه ناورین ورته ویلی شو چې په ډېرو کلو کې به مونږ ونه شو کړی دا به جبران کړو، او دلته به مشکلات سره کورنۍ او ټولنه مخامخي. نو په همدې اساس باندې مونږ ډېر زیات تاکید په دې دی چې ښځو ته البته په مجموع کې او ناس طبقې ته د تعلیم، تحصیل او د کار زمینه مساعده شي، ځکه په تېرو شلو کلو کې زموږ خویندو ډېره وړتیا پیدا کړې وه، ډېره مسلکي کسان مونږ درلوده. نو که د دوی نه مثبته استفاده ونه شي، نو مملکت به د ډېرو ناخوالو او خورا مشکلاتو سره مخامخ شي.
ډېره مننه غلې داودزی. اوس هم ځینې اورېدونکي را سره دي، هغوی به راواخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او ملمنې ته ټولو خوږو اورېدونکو ته.
وعلیکم سلام. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ، د کومه ځای مو زنګ راوالی دی؟
مننه ملانی خود مبارز جانان لپاره.
بله مبارز جانان صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوالی دی. د نن ورځې د موضوع په اړه که تاسو کوم نظر لري یا پوښتنه، مهرباني وکړئ.
مننه ملانی خود، زه به دا وایم دا خو نه هېرېدم کې د غوښتنې ولې ته موږ وایو هر ورځ یو ستونزې د غوښتنې په اړه پیدا کېږي، یا په یو سیمه کې ډاکټرې نشته یا دغه نشته. نو دا چې هر څومره کلونه تېر شي دا نه هېرېږي نه دغه کېږي. ولې که موږ وګورو په هر سیمه کې ورځ نه یوه پېښه پیدا کېږي، یا د ډاکټرې ښځینه ډاکټرې ستونزې، یا د یو بلې پېښې ستونزې د ښځینه. نو دا ستونزه خو نه هېرېدلې. موږ بار بار غوښتنې کړې چې دا ستونزه د هېواد طالبان حکومت ته بار بار غوښتنې کړې، نو خو دا ستونزه نه ورته دي. د حجاب مسله ده، باور وکړئ موږ دې ته حجاب اوس مونږ یو خجله دغه خجله دا د نارینه ډاکټر خدا هم د حجاب مسله دي. یعنی ځان یو حجاب باید د حجاب مرات که اوس په افغانستان کې دغه وایي خجله ډاکټران ډېر، اوس په هغه خجله به خجله دغه ته تلی خدا هم حجاب مرات کړی. نو اوس مونږ نارینه ډاکټر ته دی خدا هم حجابي دغه دغه، او دې ته هم پاملرل هم جوړ کړي. نو مونږ ولا دې ټایډل هم رسانی څو نیم رسانی د درې کاله لکه درې سوه کال تېر شي. مونږ یو پیړۍ شاته شاته کړې ده. د درې کال کې باید اوس باور وکړي
بله ډیره مننه مبارز جانان صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راوهی او ستاسو نظر مو واخیستی. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، هغه به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، څنګه په خیریا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. تاسو هم مختای دی وکړي چې شایست کغواړي چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ راوالی دی.
مننه، محمد اشرف یم، د کندهار ولایت ارغنداو لسوالی سره ټلیفون پکر شم.
محمد اشرف صاحب مننه، تاسو د نن ورځې د موضوع په اړه باندې کوم نظر لرئ؟ که په پښتنه مهرباني وکړئ.
مننه، یو نظر به سره شریک کو چې راسه مزار ته خورجان یو غوښتنه بیا هم سلرو چې خورجان یو دغه ششتم چې برابر سي، ځکه چې اوس د مخکنی اورېدونکو باندې تا غږ وکړي، ځکه چې مال ته پر ما باندې راغ کای چې دا نوم او ششتم برابر سي خورجان، ځکه چې دا ډېر اسانتیا ده نه. او بل یو خبره بل ستا خورجان څه کور ودان چې موږ ته زنګ وی یا مانا موږ غږ تر چا پورې پورته کوي، خو دلته کله کله داسې یو ششتم ستاسو د خواهي چې موږ تاسو شمېره پرېږدو خورجان، په بار بار ستاسو د خواهي څخه دا ټلیفون وکې سوی چې هغه لکه دغه اتل صاحب ما ته ویل ډېری اورېدونکو چې ستاسو د خواهي څخه ټلیفون وکې سي، کله کله د ټلیفون د کار مشکل وي دلته خورجان، نو دغه ششتم چې برابر سي نو دا به ډېره ښه خبره وي.
مننه. او بل دغه محمد اشرف صاحب، بلې دغه به حل کړو. زموږ همکاران په دغه باندې پوه دي چې ستاسو ټلیفون پورته نه کې، ځکه چې پر خلکو باندې مصرف راځي او هغه موږ نه غواړو چې مصرف پر راسي، نو مهرباني وکړئ.
مننه. وا یو جان مننه، هغه خو موږ تاسو ډېر خوشاله یو خورجان، او دا خوند دوه مېلمنو ته هم ډېر ډېر سلامونه وایم. غوښتنه مې هم دا غږ لکه نور اورېدونکو چې وویله، مکتب خو خورجان د افغانستان لپاره ډېر ګټمن کار دی، سواد او هغه که نارینه که ښځینه وي، ځکه چې دلته د سواد کچه تر ډېرو ځایو کمه ده، ځکه چې یو سواددار سړی خورجان دا چې دی لکه په اصطلاح یا نابینا یا بینا سړی خورجان، داسې ځایونه شته دلته زموږ د کندهار په ښار کې چې لوحې دي بعضې وړونه نشي ویلی، دا د ټلیفون میسجونه دي په بل باندې وایو، نو موږ وایو چې دغه د مکتب زمینه برابره سي.
بله،
د حکومت سمې مقصد دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د خوندو د وړونو د ماشومانو دپاره مکتب برابر سي.
سلامت اوسئ محمد اشرف صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووه او خپل نظر مو را سره شریک کړئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس تی روانه ده. اوریدونکو، ډیره مننه د خپلو میلمنو څخه کوم چې دوی له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اغلی اوژی امیل، اغلی مستوره سیلاب او اغلی فروزان داودزی. د اوریدونکو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې تاسو موږ ته زنګونه راووهل او خپل غوښتنې پښتني او نظرونه مو مطرح کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو په خدای سپارم.
پریمګ دی چې والوزم زما وزرې ماتړې، خو تا پات کې ګدرنا وزرې ماتړې، خو تا پات کې ګدرنا وزرې ماتړې. پریمګ دی چې والوزم زما وزرې ماتړې، خو تا پات کې ګدرنا وزرې ماتړې، خو تا پات کې ګدرنا وزرې ماتړې. زمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم، المنز می پال من کی دغس سپیتلیم، ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی، شپو تا پات کی ګدرنا وزری ماتړی، شپو تا پات کی ګدرنا وزری ماتړی، رنا وزری ماتړی. خار بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی، گلشی وجدن در چی بی آواو بی شبنمشی، مشا آدم گوخی نا ہوا دی بیا دماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شکو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شکو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی زد زمانے جب ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اوس میں دا ستم اوس میں دا ستم پا مزی پیا وزری مطڑی چپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی چپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی چپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی چپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
گلاب بندی جلیت للیدہ مور دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا پر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا تتر نتلا زور دتیتم زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا یب لیپشے ابیت للی دا زیارت تز مالا پارا